라디오.
افغانستان کې د سحر او بجې سوې السلام علیکم او سحر په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلو په خبری راپورونه کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلای شئ نن د شنبه ده د سلواغي عدلوي 15مه د فبروري 4مه سبا سیشن بعد روسی په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي په خوست کې په لسګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوني د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ د امریکا ولسمشر وای غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه به خپل عسکر وباسي هغه له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکا متحده ایالاتونه پر استخباراتي چارو ډیره اتکا وکړي دا مهال شاوخوا 14,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دی را دي د ځینو راپورونو پر اساس ولسمشر ترامپ څو وخت مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستان څخه د 2,000 امریکایي عسکرو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي سبا سه‌شنبه د روسیې په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي د دې غونډه چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت کوم چارواکي پکې ګډون نه لري پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه ګڼ همکاران د غرض د ولسمشری انتخاباتو کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسنی حکومت کې دنده نه لري د غونډې ته ورځي د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی له دفتره پرون خبره سوی راغلی چې دا به د بین الافغانی خبرو د پای لپاره لومړی ګام وي په اعلامیه کې ویل شوی چې د مسکو په غونډه کې له کابل د ورتلونکي هیئت اساسي هدف به پر بین الافغانی مذاکرو ټینګار او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام خوندیتوب وي د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ویلي چې دا شورا به د مسکو د غونډې د نتایجو تر اعلان وروسته خپل دریز روښانه کړي په خوست کې په سلګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوني د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ دوی په بلوچستان کې د ارمان لوني وژنه وغندله او د هغه قاتلینو ته یې د سزا غوښتنه وکړه مظاهراتچیانو د پښتنو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول او د کوزې پښتونخوا له خلکو سره یې یووالی څرګند کړ د پښتون ژغورنې د وتلي غړي امان لوني جنازه پرون د بلوچستان ایالت په قلای سیف الله کې وسوه خو د افغانستان په څو ولایتونو کې ګڼو کسانو د هغه غایبانه جنازې وکړې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې ارمان لوني د پاکستان پولیسو وژلی خو د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ویلي چې پر ارمان لوني د زړه حمله راغلی او سا یې ورکړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي څو په دې ترتیب پر ایران له نږدې نظارت ولري ډونالد ترامپ دا خبره پرون په یو مرکه کې له سی بی ایس ټلویزیون سره وکړه ترامپ تیره میاشت په دې اعلان چې له سوریې خپل ټول 2,000 پوځیان باسي د امریکا نړیوال متحدان حیران کړي وو هغه له سی بی ایس سره په مرکه کې د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وی ویل
We have very fast airplanes we have very good cargo
چټکه الوتکه او خې بارون کلوتکه لرو کولای شو جر بیر تراستانو شو لسمی څخه نو وځو په عراق کې یو پوځي اډه لرو چې فوق العاده مرکز دی
ټم زیاته کړه ځکه دا اډه په عراق کې فعال ساتي چې پر ایران له نږدې نظارت ولري ځکه د په خبره دا هیواد یو ستون زده د سوریه یو پوځي چارواکی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ پوځي ائتلاف د سوریه په ختیس کې د پوځ د توپخانی پر یو مرکز برید کړی او دوه سرتیري چپیان کړی دي د سوریه دولتي خبری اژانس سانا دغه پوځي چارواکی په حواله چې نمونه د اخیستل سوی راپور ورکړي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکه تیر ماښام د دیر الزور شهر په البو کمال سیمه کې د سوریه د عرب پوځیانو پر دغه هدف برید وکړ د خبر لمخې په برید کې یو توپ حمله منځتللی دی په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف ویان ډګروال شان راین په یو ایمیل کې ویلي زموږ پر همکارو ځواکونو برید شوی و او هغوی له ځانه د دفاع حق درلود راین وویل چې دا پیښه څیړل کیږي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید. دوی د کاتولیکانو لومړنی مذهبي مشر دی چې عرب ټاپووزمې ته سفر کوي. پاپ فرانسیس چې پرون ناوخته ابوظبي ته ورسید، نن به د ادیانو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون کوي او د قاهرې د الازهر جومات له ملا امام شیخ احمد الطیب سره به وګوري. پاپ فرانسیس تیره اونۍ دغه سفر د مذهبونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب بللی و. په متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 1 میلیون کاتولیک عیسویان ژوند کوي چې ډیری یې د فلیپین یا هند وګړي دي. پر اپرونی کې اوریدل چې د امریکا ولسمشر یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي.
We need to get out of these endless wars and bring our folks back home now.
په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو د سازمان د همغږي لومړی غونډه پرون په کابل کې وشوه. په نور موضوعاتو کې اوریدل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي دغه غورزنګ د یو وتلي غړي ارمان لونی بدل باخلي.
قرآن باندې قسم خورم چې دغه مينې به کله هم مخ نه کوو.
د ژوند پرنګونو کې یو تن د امن په صورت کې د خلکو د سوکالۍ هیله لري.
هر وخت چې دلته امنیت برقرار شو، جنگونه ورک شي، دا یو لري چې هیڅ په افغانستان کې بیکار پاتې نشي. هیڅ په بیکار هر چاته به کار زمينه مساعد شي.
تر اونۍ به جو نور مسائل هم څیړو. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان جګړې ته په اشاره ویلي چې نور د دې وخت راغلي چې لدی نه ختمیدونکې جګړې راووځو. هغه دا خبره له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو ځنګړې مرکه کې وکړه چې پرون خبره شوه. ښاغلی ټرمپ وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او به کتل سي چې نتیجه یې څه کیږي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د امریکایي عسکرو د یو اغیزناک شمیر د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. جزئیات له سفیر الله ستانکزی نه اورو.
د امریکا د پوځي او سیاسي مشرانو د وروستیو دریزونو په خلاف چې په افغانستان کې د عسکرو په پاتې کېدو ټینګار کوي، دغه هیواد جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وویل له افغانستان خپل عسکر باسي. هغه د سی بي ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېره اتکا کولای شي. موږ باید له دې نه ختمیدونکو جګړو راووزو او اوس خپل عسکر کور ته راولو. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ څار نه لرو. له استخباراتي لارو به موږ خپل نظارت کوو او ډیر نږدې نظارت بلرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه ورته کړي. په دې لیک کې چې جزئیات یې تیره اونۍ نیویارک ټایمز خپاره کړي وو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. ټرمپ د تیرې اونۍ په پنځمه ورځ هم په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د صنعتي سکتور استازیو ته په وینا کې له افغانستان د عسکرو په ایستلو خبرې وکړې. هغه ویل د افغانستان د سولې خبرې ښې روانې دي او که موافقه وشي نو موږ به خپل خلک کور ته راولو. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې هم وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او دا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي. موږ له طالبانو سره غږیږو او به ګورو چې څه کیږي. لومړۍ پوښتنه خو دا ده چې آیا موږ باید اوله حل توای؟ دویمه پوښتنه دا ده چې موږ حل ته پوره نو لسکالې یو. موږ کلکه مبارزه کوو، تر پخوا ډیره کلکه. زه فکر کوم چې هغه ستړي دي، فکر کوم ټول ستړي دي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چې تر اوسه یې څو واره له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ شپه ګورځنۍ ناسته په دوحه کې د جنوري په شپږویشتمه پای ته ورسېده، چیرته چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله د خبرو یو اصلي اجنډا جوړوله. خغلی خلیلزاد ورسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او ویل چې طالبانو ترې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل غوښتي. خو د خبره په دې اړه په هر ډول پریکړې له افغان دولت سره په همغږۍ پراخ بحث کیږي.
تاسیزادی رادیو ته غوږ یست. په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان د همغږي لومړی غونډه پرون په کابل کې وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان په سیمه کې د پایدار پراختیا او ثبات لپاره د پله حیثیت لري. واصل وساله او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ریکا د اقتصادي سازمان د سفیرانو د هماهنګۍ ناسته د دغه سازمان د دوه کلنو فعالیتونو د ارزولو او راتلونکو پلانونو د خپلې کېدو لپاره مهمه بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبه په ورځ په کابل کې دغې ناستې ته په وینا کې په سیمه کې د افغانستان په تاریخي رول او اهمیت ټینګار وکړ. دی وایي موږ په سیمه کې د خپل تاریخي رول بیا ژوندي کولو ته ژمن یو. مکوارو افغانستان په سیمه کې یو ځل بیا د وصل د نقطې په توګه د ټولو هیوادونو لپاره د پایدارې پراختیا او ثبات لپاره د پل حیثیت ولري. ښاغلی ربانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت کولی شي دغه هیواد له اقتصادي اړخه د سیمې لپاره د وصل په نقطې بدل کړي. د اقتصادي همکاریو سازمان یا ریکا اتم پړاوناسته دوه کاله وړاندې د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو او ټاکل شوی چې اتم پړاوناسته د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په ازبکستان کې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس یا ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوی ډیلی، اسلام آباد او ترکمنستان کې غونډې کړې دي. دغه سیمه ایز همکاري پر اقتصادي وده، د بیوزلۍ پر لمنځه وړلو، سیمه ایز اقتصاد او امن راسرخي. د یو شمېر راپورونو له مخې هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د پروژې تمدید، له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا لیږد او د چابهار د ترانزیټي دالیز پرانستل کېدل د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان د مهمو پروژو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ریکا د همکاریو سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې تر څنګ د دغه وزارت په انګړ کې د ریکا د سیړنو او ارزونو د مرکز پرانیسته هم وکړه. د دغه مرکز د پرانیستلو هدف د سیړنې ظرفیت، د سیړنیزو همکاریو پراختیا او په سیمه کې د سوداګرۍ د کچې لوړول او پراختیایي پالیسیو پیاوړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان کنفرانسونه په عمل کې ګټور نه دي تمام شوي. د دغو کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په کابل کې د ریکا د همکاریو سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې ته په اشارې سره ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د روحي پیاوړتیا ډیره مهمه ده.
تاکنون عملا افغانستان
ازی همکاری منطقه دی وای تر دې مهاله له دغه همکاری و افغانستان په عمل کې کومه ګټه نه لیدلې، خو په ټوله کې سیمه ایز همکاری مهمه ده، ځکه د سیمې هیوادونه باید په اقتصادي، تجارت او ترانزیت او امنیتی او سیاسي برخه کې همکاری ولري او دغه روحیه باید دوی رامنځته کړي. او دا ځکه چې نړۍ د سیمه ایز همکارۍ پر لور روانه ده او دا په هوا باید افغانستان او سیمه هم ولري.
افغانستان او منطقه هم باید تمرین و آگاهی
خغل سهون وای اوس مهال افغانستان او سیمه لګنو ننګونو ستونزو سره مخ ده چې دوی اړباسي چې د اقتصادي همکاري او پرځه په نورو شخړو کې خکیل شي چې دغه چاره د اقتصادي همکاري او پر پرختیا نه وړه اغیز خندي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوز به احمد تکل را ته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د استازو د خبرو وروستی حال تحلیل کړی. د دې مطلب سرلیک دی: طالبان په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره ګوري خو له ولسمشر غنی سره نه. ورځپاڼه لیکي طالبان به په نږدې ورځو کې په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره وګوري. د مطلب د لیکوال په وینا دا کار به د ولسمشر اشرف غنی حکومت نور هم کمزوری کړي، ځکه له دې مخکې هم کابل د دې خبرو له جریانه په څنډه کې پاتې شوی. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی هغه اندېښنې یادوي چې وایي که امریکا مخکې له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني له دې ډلې سره په خبرو کې بیړه وکړي، نو د افغانستان هغه دولت به کمزوری شي چې په ډېره لوړه بیه جوړ شوی دی. ورځپاڼه د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو د غړو په حواله لیکي چې د راروانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د مسکو په غونډه کې د ګډون بلندلیکونه د بېلابېلو ډلو استازو ته استول شوي، خو د نیویارک ټایمز په وینا تر اوسه هم روښانه نه ده چې دا غونډه چا بللې او څوک به ګډون پکې وکړي. خو ورځپاڼه د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان صبغت احمدي له قوله لیکي چې نوموړی وایي د مسکو د غونډې جوړېدو ته اړتیا نشته، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډو قطن افغانستان ته سوله نشي راتلی. احمدي د مسکو غونډه یوه سیاسي ډرامه بللې ده. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونې د نړیوالو کړکیچونو په لړۍ کې د ترکیه، عراق او چین د مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د روانو هڅو د پرمختګ په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو د خبرو په لړۍ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له یوې اونۍ خبرو وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ د دواړو خواوو د موافقې د مسودې پر جزئیاتو رڼا واچوله. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونه د خلیلزاد له څرګندونو وروسته د ولسمشر اشرف غني د عکس العمل یادونه کوي چې پر طالبانو یې له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غږ وکړ، په مطلب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د ولسمشر غني لخوا د یو لیک د استولو یادونه هم شوې چې د راپورونو له مخې ښاغلي غني په افغانستان کې په کم لګښت د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه پکې کړې. خبرونه د بهرنیو اړیکو شورا د مشر ریچارډ هاس له قوله لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې د امریکا پالیسي باید داسې تنظیم شي چې له یوې خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د سمدستي او بې قید و شرطه وتلو د خطر مخه ونیسي، او له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لګښت تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوي.
د خوست مدني فعالانو د سولې لپاره د افغان حکومت، امریکا او د سیمې هڅې وستایلې، خو ویل چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، ټاکنې، د بیان ازادي او نور ارزښتونه خوندي وي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
مدنی فعال خلیل جان گربزوال وای چې
د خوست مدنی فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګ غټ غونډه جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنگونه جوړ شي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي، خو زیاتوي چې د نورو ارزښتونو او ازادیو د خوندیتوب ترڅنګ باید ملي پوځ د دې هیواد د امن او د ځمکنۍ بشپړتیا د یو ساتونکي ملي سر پتوګه د کومې سیاسي معاملې قرباني نشي.
هغه کیسه چې ملي ارزښتونو ته پاغې کې لکه پوټیټ نظر کتل کېږي او هغه د افغانانو د پوره سره کرخې دي، مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولست د سره مخالف ده کچې ته سوله کېږي نو پوکی ډول دي سوله.
په افغانستان کې د نړیوالو ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نوري ازادۍ د دې هیواد اوسني نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوام وایي چې دا لاسته راوړنې باید د سولې په خبرو کې سری کرخي وي.
افغانان اوس بدر شوي دي، د افغانانو لپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سری کرخي دي. د افغانستان ملي پوز باید ډنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه او استخباراتي کړۍ په دې پروسه کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په هڅه کې دي. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړۍ د یو نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
کسی هم در افغانستان خلق در سول درسته و حسو او در اغو در پایل و پباب مختلف نظرونه لری، خود اغوی وگر هیله پده هیواد که در جگری ختمی دل او در سولی تینگه ولدی.
آزادی خبری مجله او رید.
په کونړ کې په سلګونو کسانو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر وژل کېدل وغندل، دوی د ارمان لونی غایبانه جنازه هم وکړه. روح الله انوري او نور جزئیات.
مرکز کې د شهیدانو پارک کې د یکشنبې مازدیګر په لسګونو ځوانانو او دینی عالمانو په کوزه پښتونخوا کې د پاکستانی ځواکونو په لاسونو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو تکړه غړي ارمان لوڼی وژنه وغندله. محمد خطاب وویل
همیشه لپاره زمنګ تنکی تنکی ځوانان د خپل وطن لپاره، د خپل سرحد لپاره قرباني ورکوي، او همیشه له موږ سره ظلم کیږي، هم په داخل کې ظلم کیږي، هم په بیرون کې ظلم کیږي. او که هر څوک دا فکر کوي چې دا نه پوهیږي، ستاسو په استخباراتي جګړو باندې زمونږ بچای بچای پیښ شوی دی.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وایي ټول افغانان د پښتون ژغورنې غورزنګ سره ولاړ دي.
زمنګ دغه ورونه په پیښور یا په کوټه یا په بلوچستان کې یو ډله یا یو قوم او یا څو کسان نه، بلکې ټول پښتون ملت، چې د پښتون ملت غیرت، شهامت او تاریخ په کتابونو کې شته او د نړۍ لوی لوی قدرتونو ته ماتې ورکړې ده. دغه شان قدرت دغه پښتون غورنې د غورځنګ تر شا ولاړ دی.
هغه وایي هر حکومت چې د خپلو خلکو په وژنو او زورونو لاس پورې کړی دا یې د تباهۍ او نابودۍ ښکاره نښې دي.
هغه حکومت چې د خپل قوم په وژنه باندې شروع وکړي، کوم ملت چې د خپلو اعضاو په وژنه باندې شروع وکړي، او کوم قوم چې د خپلو غړو په وژنه باندې شروع وکړي، دغه د دغه حکومتونو نظامونو تنظیمونو د زوال د پیل شېبې دي.
راټول شوو کسانو له نړیوالو وغوښتل چې باید د پاکستان په حکومت او پوځ فشار راوړي څو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو له ملاتړ او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او بلوڅو له وژنو او زورونو لاس واخلي. راټول شوو کسانو د ارمان لونی غایبانه جنازه وکړه او د افغان خاورې په دفاع او ساتنه کې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ټولو وژل شوو کسانو روحونو ته یې د مغفرت دعاوې وکړې.
په ننګرهار کې هم پرون په لسګونو کسانو د ارمان لونی غایبانه جنازه وکړه. شاه محمود شینواری راپور لري.
په لسګونو ختیځوالو د یکشمې پورز د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازه د خدایي خدمتګار باچا خان په مزار کې ترسره کړه. ارمان لونی په جنوبی پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی غړی و چې د خبرو شوو رپورټونو پر بنسټ د پاکستانی پولیسو له لورې په لورلایي سیمه کې د سختو وهلو په نتیجه کې ومړ. د ختیځې سیمې په لسګونو فرهنګیانو او د قلم خاوندانو د مرحوم ارمان لونی غیبي جنازه وکړه او په خبره یې لونی د خپل قام او خاورې د بقا په خاطر قرباني شوی. د جنازې برخوال فرهنګي شریف الله ناصری وویل چې د لر او بر افغان یو وینه یو درد او یو غم دی.
زموږ د لر او بر یو افغان چې غره د لوانی وینه د ما وینه ده، د ما وینه د لوانی وینه ده، د مسعود وینه ده، منظور پښتون وینه ده، ټول وینه هم شریک ده او د خپلنه د جلا کړي او د خاطر په دغه بیت باندې شوی مونږ یاران د سخت ورځو په دردانګو په یارانو لړاډه او سخه بره.
د نظر خاوند ډاکټر اسد الله خالص پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې پر پښتون قوم روان تاوتریخوالی او تشدد نور د پښتنو لزغم اوخته او غوښتنه وکړه چې پر پښتون قوم د روان تشدد او تاوتریخوالی په اړه دی د پښتنو د دیدلې غږ واوري.
ارمان نه ټوپک لره او نه بل وسیله لرله چې نظامي غواخه یوازې مدني حرکتو غږی پورته کوو او چې په دغه وشتم پیړۍ کې په دغه جمهوریت نظامونو کې دغه سي غږ ته یا دغه سي غږ ته څوک نه لري. دا په دې مفهوم چې نه دیموکراسي شته او نه دغه سي خلکو هغه د حقوقو عمومي او نړیوال علم برداران چې دي هغه په خپل باید دغه قضیه تعقیب کړي او د دې هغه عاملین په دارو زړی.
په کوزه پښتونخوا کې د یو شمیر سرلارو پښتنو تر وزل کېدو وروسته پوره یو کال وړاندې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په خوځښت راغی چې د تیر یو کال په جریان کې په اسلام آباد، پېښور، ډېر اسماعیل خان، کوټه، لاهور او د کراچۍ په ګډون په نورو پښتون میشتو سیمو کې سترې غونډې وکړې او په دې غونډو کې په لکونو پښتانه یې پر ځان راټول کړل او پر پښتون قوم د روانو ظلمونو په اړه خپله ناره اوچته کړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د ارمان لونی وینه به معاف نه کړي. هغه دا خبره پرون ماښام د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه وژل سوي مخکښ غړي ارمان لونی د جنازې په مراسمو کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې ارمان لونی د شنبې په ماښام د پولیسو لخوا په وهلو وژل سوی، خو پولیسو ویلي چې پر لونی د چا ګزار نه دی سوی او د زړه حمله ورباندې راغلې وه. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بلوچستان په کلاسیف الله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازې ته سلګونه کسان ورغلي وو. ارمان لونی په کوټه کې د پوهنتون استاد او مدني فعال و چې وخت نا وخت به یې په مدني فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي دی د شنبې په ماښام خپل کور ته د سنیدو پر مهال د پولیسو لخوا د ټوپک په کنداغونو وهل شوی او سا یې ورکړې. د لونی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومت د پښتنو په ترور او زورونو تورن کړ او وی ویل چې پښتون قوم ته نور زغم نه دی پاتې. د ویل د ارمان لونی غجبه واخلي. د منظور احمد له هرې خبرې سره به د ارمان لونی د جنازې ګډونوالو مک عدالت غواړو شعارونه ورکول.
پښتون بہادر پښتون
بہادر پښتون
پختین زیات کړه ابراهیم لونی زکه وژل شو چې د خبره په بلوچستان کې په پختون میشتو سیمو کې د تشدد تازه لړۍ د پیل مخالفت کاوه. د یکشنبې په ماښام د بلوچستان ایالت په کلاسې فولا کې د ارمان لوڼی جنازې ته په منظور پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه نور مشرانو د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ او علي وزیر، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نواب ایاز خان چوګزی او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړیو او ځایي خلکو برخه اخیستې وه. دوی اکثرو د بلوچستان د لورلایي پولیس تورنول چې ارمان لوڼی وژلی، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیاءالا لانګو بیا د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي ارمان لوڼی د پولیسو د تشدد له وجې نه، بلکې د زړه حرکت بندېدو له امله سا ورکړې.
په بوري یا لورلایي کې د قانون 144 مدافعه نافذه وه او دې کسانو یې سرغړونه کوله، نو ځکه پولیس ورغلی ول. ځایي پولیسو ماته خپل ابتدایي رپورټ را لېږدولی او ویلي دي ارمان لوڼی د زړه له دورې مړ شوی، خو موږ لا د دې پیښې تفصیلي تحقیقات کوو او تر حتمی رپورټ وروسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
لکه چې ارمان لوڼی سا ورکړې، دا لومړی وار چې یو پاکستاني چارواکی په دې اړه نظر ورکوي. د ارمان لوڼی له وژل کېدو لږ وروسته د شنبې له ماښام راهیسې د افغانستان په ځینو ښارونو، متحده ایالاتونو پلازمینی او پزینو اروپایی خارونو کې د پښتنو لخوا اعتراضی غونډې هم شوی. اعتراض کوونکي چې لای شمیر زیاتیږي د ارمان لوڼی قاتلینو ته سزا غواړي او وایي په دې اړه باید سمدستي پلټنې وشي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو بار بیا وویل چې له افغانستان څخه به امریکایي پوځیان وایستل شي. سبا سیشن بعد روسیه په قربتوب ځینی افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. د دې غونډې چې دوی ورځې دوام کوي، د افغانستان د حکومت کوم چارواکي پکې ګډون نه لري. په خوست کې په سلګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د وتلي غړي امان لوڼی د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی د ارمان لوڼی وژنه وغندله او د هغه قتلانو ته د سزا غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې غواړي په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي، څو په دې ترتیب پر ایران له نږدې نظارت ولري. د سوریې یو پوځي چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ پوځي ایتلاف د سوریې په ختیځ کې د پوځ د توپخانې پر یو مرکز برید کړی او دوه سرتیري چاپیان کړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون متحده عرب اماراتو ته ورسېد. دی د کاتولیک عیسویانو لومړنی مذهبي مشر دی چې عرب ټاپو وزمې ته سفر کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید.
د ژوند رنگونه.
نو مين در عالم زاخيل من لید دکاندارانو څخه
خپل د سیرتو ایت مثلا دلته کوم شین تاسو خرڅوي؟
موږ دلته وریجې دی، غوړی دی، وړی دی، بوره دی، چای دی، کوله را بل د کور ضرورت څه نه چریم چې تر موږ سره
دل کوم جی دراوړی
دا نار دین راځي، غوړی چې دی ماليزیا ناراضي، د روس ناراضي، د ترکیه ناراضي، دا لوبیا نه خود دا نه خود د ترکمنستان ناراضي او وړه وریجې چې دی پاکستان ناراضي.
کله دکاندارین راوسو تاسو خپل شخصي ژوند ته کله سلته کاروبار کوي دکان لري اقتصاد هم څنګه ده؟ آیا دونه پیسې ګټي چې بس سي
ولا روزیاسان الله پاک ده کدی ژوند دی وضعیت حالت چې ګوري ډیر سخت ده کور چلون خو بس الله پاک رسي بس ما دوم رکیږي چې اورس چلیږي یو دم غلیمت کیږي د کور مشکلاتونه رفقيږي
نو د سې ګټي
د ورځې دی بازارو کې کم شو کله کرایي کله وځي کله کرانه وځي کله ګټي کله نه خو بس صبر کوو ناس اساس چې الله په قسمت کې کلی ما غره رسيږي.
فکر کوي ولی بازار نه خراب سي بي دي خلک اقتصاد نشکایت کوي
د څه چل دی د ملک اقتصاد ضربه چی خوری بیروزگاری چی ضربه خوری اغوند امنیت سرکار داری هر وقت چی دلت امنیت برقرار شو جنگون ورک شده اون داره چی ایت سوپا پا افغانستان که بیکار پاتی نیشی ایت سوپا بیکار هر چه ته به کار زمينه مساعده شي
په خو څنګه و دلته کار دي کاوه آیا ګټه خو
په خو خو دا ول کرځي دي ادرس اور پینځم کار پر کاروبار خلوص ګارونه ول هغه ما 60 خرید جير هغه هم خریداري کوله جنگونه کمول روزګارونه خلکو کچریدل خدا اصل 15 کال بیکاری بیروزګاری ورس پر زیاتیږي څه خلچو ګوره څه په ماجرات لاړل خارج ته لاړل څه په جنگو کې مړ شو څه بیروزګار نه شي معلوم دا کار مړه ته تاثیر ډیره چي
به تاسو کوم بل ایدم لري چې کورونی سره مرسته سی او کلیوځ هم د دکان ده
بس یو دکانداري نور بس ایدو درو دا لا اله دوام دغه دکان ده
لدی سره وسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده دویمه سهارنۍ خبری مجله ل ساتار فروغ نه ووري مېرمن تشکر